د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کئ. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، د بشري حقوقو نړیوالې ورځې او جلال آباد کې د ایوي خبريالې د وجنې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز راپورونه به واوري. خو د هر سنه اول د دې ساعت خبرونه چې بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره تر استعفا او تللی شي. د پاکستان او هند ځواکونو په نښته کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي او په ننګرهار کې یوه خبریاله وژل شوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری تحریک وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به پر جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو څخه له استعفا او همکاروالي لیو لسو اپوزیشن ګوندونو جوړ دي. تحریک د مرکزی کمیټې غړي بلاول بټو زرداری د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د دسمبر په 13 کې دونکو جلسه کې خلکو ته واضح کړي. دا تحریک تور پور کې چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلې په نتیجه کې منځ ته راغلی نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې شفافې بللې او حکومت وایي اپوزیشن سیاستوال د درغلې په کیسونو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره جلسې کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,920,000 ته رسیدلی دی. په دې اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن د دسمبر 13 پورې له دې وایرسه 8,603 کسان مړه شوي خو 3,04,301 ته رغېدلی دي. د پلان وزیر اسد عمر د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویلي چې که د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه همداسې روانه وي نو حکومت مجبور دی چې یو ځل بیا ټولبند یا لاکډاون عملي کړي. نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینو تنظیمونو اعلان کړی چې د ملک په مختلفو خړنو کې به د مظاهرو له لارې دا ورځ د تورې ورځې په حیث لمانځي. په خیبر پختونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادي یو مشر غړي اشوک کومار د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې قانون ورته حقونه ورکړي خو حکومتونه پرې عمل نه کوي نو ځکه یې ژوند سخت دی. د اقلیتونو په چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده په همدغه ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د مذهبي لږکي ژوند خوندي کړی دی. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو دوه پوځیان وژلي دي. د پوځ د اړیکو څانګې ایس پی آر د دسمبر په 10 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په کشمیر کې پر لاین آف کنټرول د هند او پاکستان ځواکونو پر یو بل ډزې وکړې چې له امله یې دغه پاکستاني سرتیري وژل شول او د هند پوځیانو ته هم درون زیان ورسېد. تر اوسه هندي چارواکو د دې دا پړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یوه خبریاله وژل شوې ده. د ولایت والي ضیاءالحق امرخیل نن د دسمبر په 10 رسنیو ته په لیږلې پیغام کې وویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او ریډیو پر یوې خبریالې ملالې میوند نن په جلالآباد کې ډزې وشوې. د خبر پاڼې تر مخه په دې برید کې د هغې ډرایور هم وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې او چارواکي وایي د بریدګرو د نیولو هڅه کوي. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیشن مشر اورزولا وان دیر لین له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو لپاره پر روانو خبرو کې د خنډونو ختمولو لپاره د دیونې اخیره د ضرب الاجل یا ډیډلاین په توګه ټاکلې. د دسمبر په 9 د دواړو مشرانو ترمنځ د ماښام د ډوډۍ په وخت شوې ملاقات کې د کب نیونې د حقونو مساوي تجارت او د برتانیې د وتلو د لوزنامې د څار په اړه موجود اختلافات حل نه شول. وان دیر لین تر ملاقات وروسته وویل چې تر ژوندي او په زړه پورې بحث پس دواړه غاړې له یوه بله ډېرې لرې دي. د برتانیې د صحت چارواکي وایي هغه خلک چې د سختې الرژي یا حساسیت تاریخچه ولري د فایزر او بایونټیک کمپنیو شریک جوړ کړي کورونا ضد واکسین دي نه کاروي. دا لارښوونې تر هغه وروسته شوي چې د دې واکسینو د لګونې په لومړۍ ورځ دوو کسانو سخت حساسیت وښود. د برتانیا د دسمبر په 8 د دې واکسینو لګول ډېر عمر لرونکو او روغتیا پالو پیل کړ. تیر اونۍ د برتانیا د روغتیایي تولیداتو د څارنې اداره په نړۍ کې لومړی شو چې د دې واکسینو د لګولو اجازه ورکړي. د برتانیا د روغتیا ملي خدمتونو په اداره کې د طب د برخې مشر سټیفن پوویس د دسمبر په 9 وویل چې د دوی دوه کارکوونکو ته تر واکسین کېدو وروسته په ناڅاپي ډول سخت حساسیت وښود. د هغه په وینا اوس دواړه مخ په ښه کېدو.
خبرونه خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووژل شوه. تفصیل به درکو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وای په 14 دسمبر باندې حکومت ختمولو لپاره خپل شیډیول اعلانوي. خود سیاسی چارو یو پو وای
دی وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ور پسې راوته نو هغه ټیم د ملک مقتدر قوتونه اوس عمران خان سره ښکاری.
نن د دسمبر په 10 په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. په قبایلی ضلعو کې څه حال ده؟
موږ دومره پاسمانده یو چې د نن هدف پوری زمونږ په ایریاز کې کالجونه نشته دی، انصاف نوم نشته دی، کرپشن دی، بد امنی ده، زی په زی باندې چې دی ټارګټ کلینګ کیږي.
د پاکستان فوزی عدالتونو لخوا سزا شو یو نیم سل قیدیانو د مقدمه اوریدنه شوې ده او عدالت له حکومت غوښتي چې په دې اړه نور معلومات وکیلانو ته ورکړي. د دغه کسانو یو وکیل وایي
دا ملکی کوټ سزاګانې دی په 2018 کې ورکړي، 2017 کې، 2018 کې، او دې نیول شوی د ریکارډ مطابق سوق د 2018 سوق د 9 دی، د 10 دی، د 11 دی.
ل دې او ځنې نورو ریپورتونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند وجل شوې ده. ویل کېږي ملاله میوند له شاوخوا 8 کلونو راهیسې له دې تلویزیون سره کار کوي. نور تفصیل په جلال آباد کې له خپل خبریال باز محمد عابد نه اخلو. باز محمد عابد صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه احمد الله جان. بالکل، نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند چې د ملالې میوندۍ کور هم هغلته و، د کور نه چې د دفتر ته په لاره وه، د کور سره نږدې په یو هډکي بریج کې ووژل شو او د هغه ډرایور هم ووژل شو ور سره. اوس د افغانستان په وخت 11 بجې، یعنې د ده دلته د جنازې لمونځ ادا شو. د جنازې په لمونځ کې دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او د ننګرهار چارواکو ګډون وکړو. د ملالۍ میوندۍ جنازه په خپل د ننګرهار والی جواله تمرخیل ادا کړه او د رسنیو سره په خبرو کې وو ډېر زیات خفګان ښکاره کړل په دغه، او ژمنه وکړل چې قاتلین به یې نیسي. هم د غنم سهاري امنیتي جلسره غوښتې وو، جدي سپارښتنې کړې دي چې عاملین ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري.
عابد صاحب، د دې برید ذمہواري تر اوسه چا منلې ده چې چا کړی دا کار؟
نه، دا د دې بریدونه دی او دا د دې بریدونو ذمہواري دلته نه په خوا چا اغستې ده او نه د دغه پیښې ذمہواري چا واخیسته.
عابد صاحب، که یو بل پوښتنه چې د خبریالانو ستونزو په اړه راته وي، چې د دین وړاندې هم د دې تلویزیون رادوچ کوم یو مشر او هغه تختولې شوې، نو څه ستونزې د خبریالانو دغلته حکومت د حل کولو څه کوششونه کوي؟
حکومت خو د دغه ستونزو د حل کولو همیشه غږ پورته کړی چې وځلی دي، خو دا خبریالان په دې عقیده دي چې دا زنجیري وژنې دي. د مثلا په 13-2 اونیو کې د ازادې رادیو خبریال په هلمند کې په همدغه سې ورته بریت کې ووژل شو. د هغه نه وړاندې د طلوع تلویزیون یو د سیاسي خپرونکو چلوونکي او هغه د څو ملګرو سره په یو موټر کې په همدغه سې قاتلانه بریت کې ووژل شو. نو دا خبریالانې زنځیري وژنې ګڼي او نه پوهېږي چې دا وژنې څوک کوي. مافیایي کوي، کمی تړۍ کوي، مخالفین یې کوي. خو د افسوس خبره دا ده چې هیڅوک یې ذمہواري په غاړه نه اخلي.
ډیره مننه عابد صاحب تفصیلات را کولنه. اوریدونکو، باز محمد عابد د ننګرهار نه تفصیلات را کول چې نن سهار د انعکاس په نوم دغه خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند چې کوم واغه وجلې شو د نامعلومو کسانو لخوا او 11 بجې د ننګرهار په وخت باندې دغه جنازه چې کوم دغه مراسم هم وشو.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ویلي چې د روانې میاشتې په 14مه به په لاهور کې د حکومت ختمولو لپاره د خپل پلان یو مهالویش یا شیډیول اعلان کړي. په دې کې تر اسلام آباد د لاریون یا لانګ مارچ ترڅنګ له اسمبلیانو استعفاوي هم شامل دي. دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا وکړي، ځکه چې په وینا یې د هغه حکومت په درغلۍ راغلی. خو حکومت او د ټاکنو کمیشن وایي د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلي نه و شوې. حکومت دریز لري چې اپوزیشن سیاستوال د درغلۍ او په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د سټیرینګ یا کاری کمیټې له غونډې وروسته د یاد تحریک ویان میر افتخار حسین خبری کانفرنس کې وویل، په دې غونډه کې د راتلونکو جلسو، مظاهرو او اسلام آباد طرف ته د حکومت ضد د لانګ مارچ شیډول وټاکلی شو.
همارا شیډول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس کا اعلان 13 تاریخ
دے وئی زمون شیڈول ٹاکل شوی دے او دا اغی اعلان بہ پدیار لسم نے ٹکی کی او لا اغی رست بہ پ مرکزی کچا ہم او پ صوبائی کچا ہم دا ہر فکر خاون سرا دا پی ڈی ایم مشران دا پتی کوی او دا لانگ مارچ لا پارا با ماحول جوڑو او دا جنوری میاشت پ اخرنی اونے کے بہ من اسلام آباد طرف تہ زو او پ ہر حال کے بعد دی حکومت خاتمہ کرو
کریں گے کہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ کریں گے.
دا پداسی حال کے دچ د یولسو اپوزیشن گوندونو اتحاد پاکستان جمہوری غرزنگ دا حکومت ضد پ بیلا بیلو خارونو کی 15 جلسے کڑی او دروانی میاش پ دیار لسم با پ لاہور کی جلسہ کوی د کومی لپاره چی یہ تیاری شروع کڑی. خود دوی پ وینا چ حکومت یہ د جلسے مخ نیسی او د لاہور د مینار پاکستان پ میدان کی ورتا حکومت او بپریخی خودوی به هرو مروخ پ جلسہ کوی. د پی ڈی ایم د سٹیرنگ یا کاری کمیٹی د غونډی رستو د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بٹو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز په اسلام آباد کې خبری کانفرنس وکړو. په خبری کانفرنس کې د بلاول بٹو زرداری وینا وا چې ځینې خلکو ویل چې پاکستان پیپلز پارٹی به خپل استعفاګانی ور نه کړي. خدای په ډاګه کوي چې دوی د پی ڈی ایم هر فیصله مني او دوی د یاد اتحاد سره کلک ولاړ دي او دوی د استعفاګانو ورکولو نه سربیره به د حکومت کور ته لیږلو لپاره هر لار خپلوي. خان راوستل شوی حکومت او دا هغه سہولت کاران کور ته لیږلو لپاره موږ یو لس پارٹی په یو صف او په یو سټیج باندې یو او څنګه چې موږ په ټول غونډه غونډه کې اعلان کړی وو او تاسو په وړاندې مخبل هلې ځلې کې خو دې وی چې موږ به جلسې هم کوو، د مدني فعالانو سره به رابطې هم کوو، موږ به احتجاج هم کوو او موږ به ټول جمهوری او پارلیمانی لارې کاروو او په دې کې استعفاګان هم شامل دي. یاد دی د دسمبر په 8 نیټه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې دوی ټول ګوندونه په دې صلاح شوی چې د 13 دسمبر پورې به ټول د پارلیمان غړي خپل استعفاګانې د خپل مشرانو سره جمع کوي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو په احتجاج او جلسو باندې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل، نو دا غوې ناوه
دی وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ورپسې راوته، نو هغه ټیم د ملک مقتدر قوتونه هغه قوتونه کوم چې اثر انداز کې دیشی چې په ملک کې دی د حکومت نظام را غونډ کړی شي، هغه قوتونه اوس عمران خان سره ښکاری. خو اوس لغوندې حالات دا هم ښکاری چې د عمران خان باندې هم کې دیشی هغوی اوس دا ځل ډیر زیات اونه درېږي. د هغې وجه دا ده چې هغوی به اوس دې ته ګوري چې عمران خان سره په ادرېدو کې فایده ده که نه، د عمران خان پرېښودو کې کم نقصان دی. نو اغی هم زمانه دی خیال چې سل په سل اوس عمران خان سره ټول ولاړ دي، لغوند حالات بدل دي.
په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او بیا د سر ټول ټاکنې وکړي شي. بل په لور د دسمبر په 9 نیټه په سیالکوټ کې خبریالانو سره خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وی کا اپوزیشن په عیني طریقه حکومت کور ته لیږل غواړي، نو عدم اعتماد تحریک راوړي او د مذاکراتو لپاره تیار دی، خو درغلی یا کرپشن ورته نه معاف کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا سراج زهیر رپورٹ میں واورې دوه چې د پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د هغه پریکړه پاړه چې په 14 دسمبر باندې حکومت ختمولو لپاره خپل شیډیول اعلانوي. رازو یو بلی موضوع طرف ته، د پاکستان د کورونا چارو وزارت ځنې سیاسي ګوندونه تورن کړي چې دوی ملیشې لري. دی وزارت صوبائی حکومتونو په ایوی رسمی لیک کې ویلي چې د دغو ډلو د کړنو جاج دی واخلي او پر ضد یې د کاروایی لپاره تګلاره جوړه کړي. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې او نېشنل عوامي ګوند د حکومت دا ګام غندلې او وایي چې هدف یې د اپوزیشن ګوندونو د روان احتجاجي تحریک مخه نیول دي. د دوی په خبره د رضاکارانو ځوانانو ډلې د انتخاباتو کمیشن سره رجسټرډ دي او بې وسلې خلک دي چې د جلسو په وخت د مشرانو امنیت او انتظام ساتي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
پاکستانی رسنیو د دې هیواد د کورونای او چارو وزارت لخوا صوبایي حکومتونو ته د لیګلی خط په حواله لیکلي سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان د آئین د 256 ماده او د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د درېمې نقطې په سرغړونې کولو خپلې ملیشي جوړې کړې او ځانګړي یونیفارمونه ورته ټاکلې دي. د وزارت له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د ګوندونو او مذهبي جماعتونو د ملیشو موضوع جدي ونیسي، د کړنو یې جاج واخلي او پرېنږدي چې د هیواد امنیت ته د خطر سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ڈی ایم په نوم د هیواد د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د تحریک انصاف د حکومت چپکولو په مخه د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې. په دې جلسو کې تر ډېره د جمعیت علما اسلام فی ډلې رضاکار لیدل کېږي چې په خړو جامو کې ډنډو په لاس ولاړ وي. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمان چې د پی ڈی ایم مشر هم دی، د نومبر پر 13 په ملتان کې تر جلسې یو ورځ مخکې په یو خبری کانفرنس کې د خپل ګوند انصار الاسلام تنظیم رضاکارو ته امر کړو چې که پولیس یې د جلسې میدان ته د تګ مخه ونیولا نو کلک مزاحمت دی وکړي. د خیبر پختونخوا لپاره د جمعیت علما اسلام فی ویان جلیل جان د دسمبر پر 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کورونا او چارو وزارت اقدام په بدنیته ولاړ وباله. نوموړي زیاته کړه دوی په ګوند کې 25,000 راجستر رضاکار لري چې هیڅ تربیه یا وسله نه ده ورکړل شوې او یوازینی کار یې د جلسو امنیت ساتل دي.
انصار الاسلام تنظیم داش کریبینګ نری او دا جماعت چلسو د میټینګونو د قائدینو د حفاظت لپاره یو سکیورټی شوبرا موږ اعلان کړی دی چې موږ به د دې دا نوټیفیکیشن مسترد کوو او موږ ملګری به ټول به انشاءالله 13 تاریخ ته میدان پاکستان ته راځي. موږ سره جنډي وی کړه جنډي نو جنډو کې ډنډي وی ډنډي راوستو باندې خو پابندی نشته کنه اصله راوستو باندې پابندی ده او اصله موږ بند کړی ده. اچھا ته مې دې چې اصله بسوک نه روړي.
د عوامي نېشنل ګوند په ولسی غونډو کې هم سری جامې پتن د پټای سرخ پوشان یا سور پوشان غړي په نظر راځي. د ګوند مرکزی ویان زاهد خان د دسمبر پر 9 مشال لړوي ته وویل حکومت پر زیاده دی چې تر هغه ډلې په نخ کړی د سیاسي خلکو تنگول یې پیل کړی دي.
چې کم د ریمل کې دهشتګردي او لخرې جوړ کړی په گاونډي هوادونو کې مداخلت کې ودن نم کینو داغي نه هدي ته پوسټ کې خو خود خپل د پروټیکشن لپاره په پاټه کې چې کله جلسې جوړ شي او دا د هرې پاټې یو حق دی. زمونږ هر د دې کې تقریبا 200 دادا صبح کې بل زره خلک هم نه دا په سبا وي نو پښتنې سپته زمونږ بیا ځوانان دي ډاکټران دي زمونږ بیا ملګری استادان دي زمونږ وکیلان دي
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف ګوند یو غړی توفیل انجم چې د کورونای او چارو قائمه کمیټه غړی هم دی د مرکزی حکومت خبره پر ځای بولی او وایي چې د عملی کولو لپاره به صوبایي حکومت پوره کوښښ کوي. انجم د جمعیت علما اسلام فی د رضاکارو ټریننګ ویډیوګانو ته اشاره زیاتوي چې د ګوند په ټولنه کې ویره خپرول غواړي.
دا حالات پیخیږي نو اسینا چې دی یو خپل فورس انټروډوس کی اوسه سره دی اوس جړه کپڑے چولې غټ لوړ ور سره دی نو خلک ته غلط امپریشن علی کنه چې دا خو یا بدماشان دی یا ځان لسی ګروپ ته چې هغه سړی ټارچر کولی شي د یو خو په خراس دي سره پیدا کیږي په ملک کې.
په پیښور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شندون کې شمیم شاهد بیا په دې نظر دی چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو د تحریک د زور کمولو لپاره د هغوی د تنظیمونو د فعالیت ته ولوجي د نامنه د ممکنه پیښو موضوع راپورته کړي. دی وایي که حکومت واقعي د دې تنظیمونو پر ضد د کاروایۍ اراده لري نو باید تر پوره تحقیق وروسته اقدام وکړي.
عمران خان په حکومت باندې ډېر دباو دی او دا د هغې دباو د لاندې دادی کوي. ټیک تھا حزب المجاهدین چې کوم د جماعت اسلامي تنظیم او هغه دی په افغان جهاد کې هم استعمال کړو په کشمیر کې هم استعمال کړو. جمعیت العلماء اسلام چې کوم موجوده تنظیم دی انصار الاسلام دا په یو وخت کې یو تنظیم په دې نوم باندې وو مسله په دې خبري جلسې کې او په بل ځای کې خدا هغه تنظیم نه دی کیس ټو کیس قتل غواړي چې کوم مسله دی او کوم غیر مسله دی. انصار الاسلام دا الیکشن کمیشن سره رجسٹر دی.
شمیم شاهد زیاتوی اپوزیشن غوندونه بعد دوی در زکارو تنظیمونو پر ضد ممکنه حکومتي کاروایی ته سخت عکس العمل وخی او په نتیجه کې باید د خبره په هیواد کې سیاسي کړکیچ نور هم سیوا او خای په تاوتریخوالی بدل شي. پاکستان جمهوریت غورځنګ دا مهال زور لګولې چې د دسمبر پر 14 په لاهور کې خپل جلسه کامیابه او حکومت له لا ډیر فشار سره مخامخ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. نن د دسمبر په 10مه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې شاملې شوې د قبایلی سیمو خلک وایي دوی ته لا هم بنیادی حقوقونه نه دي ورکړل شوي. دوی د تعلیمي ادارو، روغتیایي سهولتونو، انټرنیټ، د فعال ټلیفوني خدمتونو، پرمختیایي کارونو او د بیان ازادۍ له نشتونه شکایت لري. دوی وایي د اف سی آر قانون ختم شوی خو اوس هم په اجتماعي ذمواریو کې خلک نیول کیږي او په دې وروستیو کې هدفي وژنې هم زیاتې شوې دي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو فعالول پیل کړي دي او د پولیس نظام هم شروع شوی دی، خو د ټولو اسانتیاو ورکړه به وخت اخلي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د قبایلي سیمو خلک د انساني بنیادي حقوقو پر نه ملاوېدو شکایت هم کوي، وایي چې هغه وخت چې اف سی آر قانون نو ختم شوی دغه حقوقونه خو نو، خو اوس چې فاټا ختم شوی د نه هم ډیر حقوقونه داسې دي چې دوی ته نه دي ورکړی شوي. د باجوړ نه سماجی کارکونکې او د یو چرګي یو مشر سید صدیق اکبر مشال ډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د تعلیم او صحت په شمول نور یو شمیر حقوقونه نه دي ورکړی شوي.
خو دا تاسو ته ښکاره ده چې د نن ورځې پورې مونږ د انصاف نمیسی سپېسې محروم یو. مونږ د ترقۍ نه ډیر زیات لري او مونږ دومره پاسمانده یو چې د نن هدف پورې زمونږ په ایریاس کې کالجونه نشته دي. د بنیادی ضرورت زمونږ صحت هم دی، انصاف نوم نشته دی، کرپشن دی، بد امنی ده، زی په زی باندې چې دی خبرې کې به تاسو ټارګټ کلینګ کیږي، څوک نه خبرېږي. د اوسه پورې ریاست دا د سره ونه خودل، چا دا ونه خودل چې دا په څو وجه شهیدان شو. دا د کم ځینې د روکتام په کار دی.
نن د انساني حقوقو نړیوال ورځ مانځل کیږي او ویل شوی دی چې په دې ورځ به خلکو ته بیداری ورکیږي چې دوی باید خپل حقوقونه وپیژني او وی غواړي. ملګرو ملتونو لخوا د دسمبر په 10مه منځل کېدونکو ورځ کال 2020 په حواله ویل شوی چې د کووډ 19 په دوران هم ډیر خلک د خپل حقوقونو محروم پاتې شوی. په مخواني فاټا کې لدی وړاندې هم د انساني حقوقونو په نوم لاوېدو غوته چته شوی او د مختلفو تنظیمونو لخوا غوښتل شوی چې باید د پاکستان په آئین کې لیکل شوی ټول حقوقونه دوی ته ورکړي شي. د خیبر ضلع سره تړاو لرونکي او تکړه قبایلي خويندو نومي سازمان یوې مشرې ناهید افریدی د زنانو په حقوقو مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
کی ان ول ماشره حق ورکې نو داسي ریاست په حواله سردا سي مواکيم نشته لري چې زنانو د پاره ډیر سکولونه وي نږدې. کبیا دي کور سیاسي حقوقو چې ګورې د خزول ته کې سیاسي حق نشته لري، خزه په سیاست ته نشیرات لري، نه د حکومتي له حواله سره نس اقدامات شبي دي، لکه په جائیداد کې سن ورکړې کیږي. بیا چې کله مرج رو شمو په دې باندې خوشاله چلته کې به قانون راشي، نو د قانون په حواله سره بیا که خزه عدالت ته تلی شي نو ولې شي د خپل حق خو بده مرغه اوس پورې غیږه رنګ اقدامات ندي شوی د حکومت طرف نه، ادارې لانی دي جوړې شوی چې الته کې خزل لاړ شي او خپل د حق د پاره چې کم دین وغستنه وکي.
دا محمد وسیدون کې او سیاسي کارکونکو شاه سوار مومن وای چې دوی هر وخت انساني حقوقو غوښتنه کړې ده. دلته قانون شته هم خو بیا هم نه یوازې د پخواني فاټا خلکو بلکې د خاریو خلکو ته هم پوره پوره حقوقونه نه دي ورکړل شوی.
مون خوځان ته همیشه ویل چې هغه آزاد خلکې خو د بده مرغه هغه ازادي زمنګ د خلکو په خپو کې زولنې ګرځیدلې دي. یو مونږ ته هغه بنیادی انساني حقوق کاغه په پاکستان کې د دننه خارونو دي او په پاکستان نه بهر دي، نو هغه شان حقوق خو مونږ ته لا اوسه پور فلحال نه دي ملاو شوی.
لدی ورسته مې د باجوړ نه د تحریک انصاف غوند لخوا د قامی سیملی غړي ولداد خان سره خبرې وکړې او ورنمه په دغه ضلع کې د تعلیم، صحت او نورو حقوقو پوښتنه کړې. نو درته دا څه جواب راک
ان شاء الله د باجوړ لوال د وزیرستان پورې چې دا 100 کومه پاټه ده، نو دا اوس په لوی پښتونخوا کې شامل شوې ده. د دې نر زنانا لوی ماشوم هر چاته بخپل حق ملاویږي. د کووډ 19 خبره چې څنګه تاسو وکړه، حقیقت دا دی چې په دې کې ډېر خلکو ژوند جواک زپلې شوی. هر وخت ان شاء الله باور درکوم چې د انساني حقوقو په کوم ځای کې د خبرې او د اواز ضرورت، موږ به پکې د ټولو نه مخکې یو.
خو عام خلک بیا هم وایي چې دوی د فاټا تر ختمېدو وروسته خوشبین وو. دوی ته به د بیان د ازادۍ، صحت، معاش، تعلیم او نور حقوقونه ورکړ شي. خو تر دې دمه ډېر داسې ادارې هم قبلي ضلعو ته نه دي غځېدلي چې د دوی د حقونو نه ورکېدو شکایت ورسره دوی ولیکي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو او رہی هم په دې موضوع کې به پاتې شو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځنې تنظیمونو اعلان کړی چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د دې وجه د دوی په وینا دوی سره روان امتیازي سلوک دی. دوی په زور له مذهب بدلولو هم شکایت لري او وایي هغه حقونه چې د پاکستان په آئین کې ذکر دي دوی ته نه دي ورکړل شوي. خو حکومتي چارواکي بیا دا نه مني. دوی دریز لري چې د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې فعال دي او د ملک نورو وګړو ته چې کوم حقونه حاصل دي نو هغه دوی ته هم ورکړی شوی دي. نور تفصیل شبیر احمد جان په خپل رپورت کې راکوي.
نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، خو پاکستان کې میشت د کم شمیره ډلو غړي وایي چې دوی ته ځینې مذهبي حقوقونه خو ترلاسه دي، خو د دوی د ډیرو انساني او بنیادي حقوقو سرغړونې روانې دي چې پکې د جنکو د ودونو وروستو په زور د مذهب بدلول او هدفي وجنې هم شامل دي. خو نه په حکومتي او نه په ټولنیزه کچه د دې مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. خیبر پختونخوا کې د کم شمیره ډلو د اتحادیې عمومي سکتر او د سکھ مذهب منونکي اشون کمار وایي
صحیح دا لکه مذہبی ہوا بانے خوٹک دا مونگ با رسم و رواج اخبل عبادتوں نہ کو خوبیا ہم ڈیرے مسائل دا سیشا زمونگ ڈیر دسے زیونے دی چی بند دی لکتا اس طور پتہ بھی زمونگ دا گردوارے آرے بازار یو مسئلہ دا یوشی دا چی کم از کم 40 سال نہ روان دے آئین خوتا اس طور پہ لوں گوی چی حقوق اور رائٹس خوبنگ لڈیر را کئی خو مطلب داغا امپلیمنٹیشن اور داغی کے خام خام مسائل شتے دی پور امید ہے یو چی بس چرتا خوب دا حالات خشی ہو مونگ تب ہم سب ملاو شنو الیکشن تاسو گو رہنو الیکشن کے مونگ لے مخصوص سٹرا کو داغی دا پارا سا الیکشن نیشتا آغا نیشتا دا سین کے چی کم فورس کنورجن کی گی نو دا خو سا مسئلہ دا چې لکه دې کې خو بمدا وي ته گورنمنٹ پالیسیز څه چې دي لکه دا کم کې سم دا بنیاد پر خلک دي نو دا اوس دي سپورټ کوي نو دی به دومره پاورفل دي.
پاکستان کې په بشري حقوقو کارکونکو کې مدني فعال هما خان وای چې کم حقونه د پاکستان آئین او اسلام اقلیت یا کشمیر ډلو ته ورکړي هغه شان دوی ته نه دی ملو. اهم دغه وجه ده چې په نړیوال کچه د بیلابیلو مذهبونو منونکو لپاره پاکستان یو خطرناکه هیواد ګڼل شي نو باید حکومت په دې اخلاق جوړ شوي قوانین عملی کړي.
پاکستان کی اقلیت تقریباً 20 ملین خلق دے 3.76% او اغا ظاہر دے چھے پاکستان پا معاشی ترقی کی او دے پاکستان پا ترقی کی او لوی کردار ادا کی. اس چمنگا اگورو دا بین الاقوامی چکم خبرون رازی نو اگی کی یہ رپورٹ مطابق چکم دے پاکستان پا دنیا کی 1 نمبر خطرناک ملک دے دا اقلیت دے پارا ذکر چھ دا سی قسم واقعات مخی نرالل او دا سی رپورٹس رازی چھ اگی کی دا تشدد یا دا انتہا پسندی واقعات رپورٹ کی گی او اگے سرا د پاکستان یو امیج کم دی یو پیغام چ کم دنیا تزین اگر ډیر زیات خراب دی. حالکه د اسلام د رہنمای مطابق پاکستان د آئین مطابق د اقلیت او حقوق ام اغه شان دی څنګه چې د نور اکثریت یا د نور خلکو دی نو بالکل که زمنګ ملک کې منګه وګورو کس یو خاص طبقه یو اقلیت اغه سیف نه دی اغه حفاظت کی نه دی اغه حقوق چ کم دی نو اغه د خلکو تر طرف نه یا د حکومت تر طرف نه اغه محفوظ نه دی.
ولې پدړم چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې غړي او د اقلیت لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مشیر وزیر زادانه پښتنه وکړه نو دوی وایي چې پاکستان کې هم او خیبر پښتونخوا کې هم کم شمیره ډلو ته پوره پوره حقونه او تحفظ ترلاسه دي او د ځینو ډلو د کسانو وجنې د ترهګرۍ لړۍ او نړیوال سازش وبلو.
پاکستان کی اللہ پاک فضل دے چی دل تا چی کم مائنارٹی خلق اسے کی بنسبت دے نور و ملکوں نو دل تا مون دیرا خوشحال ہے مون تا کم حقوق دے نور خلقو تا ملاوے گی اما کا شان غینا ام سوا مون تا دا سی ملاوے گی زکا چوکورا چی اوپن کمپیٹیشن باندے مون تا جاب ملاوے گی این علاوہ مون تا ریزرف سیٹ ام اسپیشل کوٹا ام ورکڑی دے چی کم یو دا سی پرسپشن جو شوی دے چی پاکستان کی مائنارٹیز تا حقوق نا ملاوے گی دے باندے سے دا سی حقیقت نشتا فورس کنورژن بارک چې کوم یو سو داسې کیسونه شوي دی هغې باندې حکومت سختی سره ایکشن اخیستی دی او کسان جیل کې اچولی دی.
دا پام وړ ده چې څو ورځې وړاندې امریکایي حکومت پاکستان د نړۍ په هغې ملکونو کې شمار کړی کوم کې چې د نورو مذهبونو منکو ته پوره مذهبي ازادي نه وي ترلاسه او یا د هغوی لپاره خطرناک وي. ولې پاکستان د خارجه دفتر دغه تاثر رد کړی دی او غلط یې بللی دی؟
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه هڅه خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دی. بشیرګواخ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
پاکستان جمهوری تحریک وای د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به په جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو څخه له استعفا او همکار واخلي. لیولسو اپوزیشن ګوندونو جوړ دی تحریک د مرکزی کمیټې غړي بلاول بټو زرداری د دسمبر په 9 په اسلامباد کې خبري غونډه تول په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د دسمبر په 13 په لاهور کې د جلسې په وخت خلکو ته واضح کړي. نن په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینو تنظیمونو اعلان کړی چې د ملک په مختلفو ښارونو کې به د مظاهرو له لارې دا ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې هندي ځواکونو دوه پوځیان وژلي دي. د خبر پاڼې تر مخه دا پوځیان پر لاین آف کنټرول هغه وخت و جوړ شول چې هند او پاکستان پوځیانو پر یو بل ډزې وکړې. تر اوسه هندي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو خبریاله وژل شوې ده. د ولایت والي ضیاءالحق مرخیل نن د دسمبر 12 رسنیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او ریډیو پر یوې خبریالې ملالې میوند نن په جلالآباد کې ډزې وشوې. د خبر پاڼې تر مخه په دې برید کې د هغې ډرایور هم وژل شوی دی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې حملې ذمهوري نه ده منلې او چارواکي وایي د بریدګرو د نیولو هڅه کوي. د برتانیا د صحت چارواکي وایي هغه خلک چې د سختې الرژي یا حساسیت تاریخچه ولري د فایزر او بایونټیک کمپنیو شریک جوړ کړي کورونا ضد ویکسین دی نه لګی. دا لارښوونې تر هغه وروسته شوې چې د دې ویکسینو د لګونې په لومړی ورځ دوو کسانو سخت حساسیت وښود. برتانیا د دسمبر په 8 د دې ویکسین لګول له ډېر عمر لرونکو او روغتیا پالو پیل کړ.
لنډ خبرونه مول بشیر ګوا خواوریدل. تازو د ریپورټونو طرف ته د پاکستان فوزی عدالتونو لخوا سزا شو یو نیم سلو قیدیانو کیسونو د مقدمې د اوریدنې په وخت عدالت حکومتي وکیلانو ته حکم کړی چې د دوی په اړه د تفصیل د هغوی مدافع وکیلانو ته ورکړي. د دې تورونو وکیل ایڈوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي تر دې مخکې هم ملکی عدالتونو خواوشا 2500 کسانو ته د فوزی عدالتونو لخوا ورکړل شوي سزاوي کلدم ګرځولې وي او د هغوی د خوشی کولو حکم یې کړی و. شبیر حسین کوشش کوي چې پاتې 2500 کسان چې ځنو ته د عمر قید او پانسی سزاوي هم شوي له جیله خوشی کړي. نوموړي سره مې مرکه کړې او په لومړي سر کې مې ترې پوښتلي چې دوی ولې فکر کوي چې دغه قیدیان بې ګناه دي.
پاکستان کې جوړ شو 2016 او 17 په بیا د 18 او 19 لپاره 74 کسان یو ځل ملي ټیکوډ پر سزا ورکړې وه د 500 د عمر کې. دا وی پلونه بیا په یو کوټ تر زموږ چیف جسټس وقار احمد سیټ صاحب د دې پر سر برای کې چې کوم بیچو دا وی په 2018 کې په سلو کړو واغه 74 کسان د بری کې دوه ډرو کړل. بیا په دیم ورون کې بیا چې اړیکې مې سزاګانې کړې 146 پلونه د یو کوټ پای ته راغلې او دا په 2020 کې 146 کسانو د ګرنو شو د ریټرې هاي چیرې د سزاګانې باندې ته ورته شي. 150 کسان د سیدي چې دی لا پیلو له پات کې دی مخ چې پیلو نو کړی د غربت د وجه او څه درسي چې ریکارډ پکې نو د مشورې سرکار به تر په دا غ پیلو له پات نو پرون نه بل ورس چې کوم لګي دلو دا کې شنو نو د دې کې دا وشو چې دې کې ریکارډ دې سبمټ ک پوره کو یا کوم ته ریکارډ نو خول شي.
شبیر حسین صاحب په 1 دسمبر چې کوم د هیرنګ وشو نو پاره کې د حکومتي وکیلان چې کوم واغې څه دریس خپل کو
بله ته دا وته وی چې تاسو ریکارډ دي ته ولین نه خو نه وی چې موږ تاریخونه موږ ته خو نه موږ به پیښ کو نور سمات خو چونکی به څه غیر پدې کوم نشو سیمپل لا یو ګروند چې لکه تاسو وکیلانو صاحبانو ته ریکارډ ولین نه خو دې بار کوم سپیس پسین وکي وزارت دې پلا وزارت انټیریر منیسټر تر په چې کوم ډیپټیټ او جنرال کې شو یا زموږ د صوبې ګورنمنټ تر په ډیپټیټ جنرال کې شو نه ته دا ډایرکشن کو چې تاسو دا دوا سیجرډ دې ته ریکارډ پروواید کې چې دی وګوري او دا غوې له پښتو کې سمات کې جنوري.
دا یو نیم سل کسان چې کم اپیلونه شوې دي دای په څه جرمونو کې نیول شوی او دای ته څه سزاګانې اورول شوې دي.
دوی کې دا 500 والا مشته دو مرکز والا مشته او 14-10 سال والا مشته دوی خلاف چې کوم الزامات په کومو جرمونو کې دي سزاګانې ورکړې دي دا مختلف نوعیت جرمونه دي خو ملکه دي د دشګردۍ الزامات یې پې لګولې دي چې رایي په کنوی باندې د سیکورټي فورسز د ایف سي د آرمی د پولیسو په دې باندې حملې کړې چا باندې دي چې دوی بمونه جوړ کړو یا څه په کې داسې سزا دي چېرې د دې طالبانو سره رابطې دي او هغې له لس کاله
دا کسان کله نیولې شوی او کله نه د ملټری کوډ د طرفه دیت سزاګانې ورول شوې دي
دا ملټری کوډ سزاګانې دی په 2018 کې ورکړې دي 2017 کې 2018 کې او تین نیولې شوې د ریکارډ مطابق سوق په 2018 سوق د 9 نه دی د 10 نه دی د 11 نه دی نو د ملټری کوډ د جوړېدو د سزا جوړېدو نه اته ته نه نه لسلس کاله مخکې دی کې دیان دی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اوریدن کو تاسو مشال ویڈیو او رئی دا خیبر پختونخوا پر قبائلی سیمو کے کلون اوڑان دے دا زوانانو دا سی سازمانون جوڑ شوی چی دا دوی پا وینا دا دی سیمو دا حقونو لپارا کار کوی کله چې په خوانی فاټا یا قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه ورګړې شوې نو بیا هم دا سازمانونو خپل حلو زلو ته دوام ورکړ دا چې دی سازمانونو د خپل حلو زلو په نتیجه کې څه لاسته راوړنې لرلی او پر راتلونکو کې څه پلانونه لري احمد شاه اعظمی په اړه ریپورت وړاندې کوي
د پاکستان تر انتظام لاندې په خوانی فاټا کې د زده کوونکو سیاسي ګوندونو او ځوانانو ځینې سازمانونو فعالیت کاوه خو کله چې په 2019 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د زمکېدو بحثونه تاوده شول او حکومت د دې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې نو یو خوا د قبایلي سیمو دغو سازمانونو خپل مبارزه توند کړه او بلخوا یو شمیر نوي سازمانونه هم جوړ شول هغه مهال فاټا یو جرګه یا د قبایلي ځوانانو جرګه جوړ شو چې ارشد افریده یې مشر وټاکل شو نوموړي وایي چې په 2019 کال کې د قبایلي سیمو شاوخوا دیرش سازمانونو مشران او غړي سره کښېناستل او دا جرګه د دې مقصد لپاره جوړ کړه چې پر حکومت فشار راولي چې د فاټا اصلاحاتو بهیر پر مهال له قبایلو سره سوي ژمنې پوره کړي
پاره کې اول نقطه دا و چې د قبایلی علاقې خلکو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ملاو شي د دې نه علاوه چې د کوم زمونږ د ملک عدلیه ده هغه د قبایلی علاقو ته د هغې توصیې وشي او دریم چې کومه مطالبه وه هغه د پاکستان چې کوم ان ایف سي ایوارډز دي هغې کې 3% چې کوم حصه د قبایلی علاقو کې هغه پیسې د مونږ قبایلی علاقو ته ورکړلی شي په دې علاقو د خرڅ کړلی شي او زمونږ هغه ټول جدوجهد اخره کې په 15 آئینی ترمیم باندې ختم شو چې کله د قبایلی علاقو د خیبر پښتونخوا سره انضمام وشو
د ارشد افریدی په وینا کې چې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل شو نو له هغه څه وخت وروسته فاټا یوت جرګه هم لمنځه ولاړه خو د نموړي په وینا د یو ځل بیا درامنځته کول او منظمولو په هڅه لګیا دی د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه حکومت ویلی و چې په قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي د حکومت په وینا پر دغه سیمو به د 10 کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي خو د قبایلو په وینا دا ستونزه لا نه حل پاتې ده د فاټا یوت موومېنټ یا د قبایلی سیمو د ځوانانو غورځنګ په نوم د یو تنظیم مشر مصباح الدین عثمان خیل بیا وایي چې کله په 2008 کال کې په قبایلی سیمو کې حالات خراب شول او دوی بندبستي سیمو ته کډې وکړې نو هلته په تعلیمي ادارو کې دوی د خپل ژغ پورته کولو لپاره خپل سازمان نه درلود د پوینا دوی په 2013 کال کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان بنسټ کشې شو د عثمان خیل په وینا کې چې په 2013 کال کې فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شو او زیاتره زده کوونکي له پوهنتونونو فارغ شول نو دوی غوښتل چې خپل دایره پراخه کړي او دا ډول د قبایلی سیمو د ځوانانو غورځنګ جوړ کړ دا چې د دوی مبارزې څه نتیجه ورکړي او غوښتنې تر کومه حد پر ځای شوې دي مصباح الدین عثمان خیل په اړه وایي
اولنۍ خدا او چې مونږ اف سی آر دې ختم شي زمونږ د خاورې نه کم حقونه د پاکستاني نورو شهرونو ته ملاوي په کار راغوم ته ملاوي شي هغه ټول مونږ تر لاسه کړی دی اوس دا به خبره ده چې هغه ته امپلیمنت کیږي که امپلیمنت کیږي نه کوم خپل आवाज وسو چتولې شو د صوبایي سیمنی انتخاباته هغه وسو زمونږ نمائندگان چې کم دی هغه صوبایي سیمنی تراله عدالتونه چې کم دی هغه اکستند شو الته قبایلی سیمو ته دوی علاوه د فاټا یونیورسيټي زمونږ یو غټه وختنه و او د دې لپاره مونږ درې ځله نه زیات د گورنر هاوس مخه ته درنه ورکړی و لغه فاټا یونیورسيټي جوړ شو خو اوسم ډیر داسې خبرې پاتې دي چې په غوږ مونږه خپل سترګل جاری ساتو
په خبر پرسنخوا کې لورګډېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې د پاکستان کامیا اسمبلی لپاره انتخابات کېدل خو د 2019 کال د جولای پر 10 په لومړي ځل د خبر پرسنخوا د صوبایي اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر شپږ صوبایي څوکۍ هم انتخابات وسول د زمان په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړ سو او هلته د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی سو. په قبایلی سیمو کې د قبایلی یوت موومنټ په نوم د تنظیم مشر احسان الله احسان بیا وایي چې دوی خپل تنظیم په 2018 کال کې د فاټای اصلاحات په اړه د بحثونو پر مهال جوړ کړ چې مقصد یې د سیمې ګټې خوندي ساتل او خپل حقونه ترلاسه کول وو. د نوموړي په وینا دوی په خبر پښتونخوا کې د فاټا تنظیم مرسته هم خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او د قبایلو په ګټه اصلاحات غواړي. نوموړي وایي د دوی سره چې د تنظیم پر مهال کومې ژمنې شوې پر هغه عمل نه دي شوی.
زمونږ چې کوم تحریک دی د ځوانانو په نامه د خپل ملکیت لپاره خپل خوره باندې خپل حقوقو لپاره دا بجری وي او ممکنه ده چې مونږ د دسمبر په اول کې زمونږ چې کوم نور تنظیمونه چې هغه پرومر چرو یعنی د تنظیم د فارغې کار کو هغه به مونږ مرابلو او یو ټیبل ټاک زمونږ پلان دی چې هغه باندې به کیلو ځکه چې هغه ځوانان هغه مشران چې کوم د تنظیم لپاره کار کړی دی هغه هم دغه ویناګانې او مجلسونو کې په سوشل میډیا باندې خپل خلاف اظهار کوي چې مونږ سره کومې وعدې شوي دي هغه نه پوره کیږي یقینا مونږ ته دوکا را کړی شوی دی.
د قبایلی ځوانانو دا تنظیمونه په داسې حال کې په بیل بیل ډول خپلې هلې ځلې کوي چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې له همدې سیمو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم یو نوی خوځښت پیل سو چې سیوری اوس پر نورو تنظیمونو وغوړېدلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او نتي چارواکي د قبایلی سیمې له ځمکلاندې بمونو پاکې کړي، دا د فبردونو مخنیوي دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري، ماورای عدالت وژنې دي بند کړي او په قبایلو کې دي د ترګري او نامنوي په کلونو کې د ټول پیښو په لټون لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي کمیشن یا ټروت اند ریکنسلیشن کمیشن جوړ کړي. د پاکستان حکومت او پوز وای د غورځنګ غشتنی جایز دي او وار لمخې د ځینو پر پوره کولو ل شاوخه دوه کلن راهیسې کار ته دوام ورکړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ویډیو اوري او ریوبل رپورٹ دراورو. په پاکستان کې د شفافیت نړیواله اداره ترانسپرنسی انټرنیشنل وای په هغه هیواد کې د اداري فساد ضد کوششونه خې نتیجې نه دی ورکړي او درغلې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د ادارې مشر عادل جیلانی مشال ویډیو ته دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دسمبر 9 په نړۍ کې د درغلې ضد نړیواله ورځ وه. نوموړی وایي په پاکستان کې به د رشوت خلاف هلې ځلې هله رنګ راوړي چې موجوده قوانین په سګت سمه توګه عملي شي. دا چې په پاکستان کې د اداري فساد د زیاتېدو تر شا څه وجوهات دي، ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې د کرپشن خلاف د کارکونکو ادارو، حکومتي چارواکو او اپوزیشن نظرونه اخستي دي.
په پاکستان کې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر عادل جیلانی وایي په هغه هیواد کې په تیرو کلونو کې رشوت د کمېدو پر ځای زیات شوې. نوموړي دا خبره د دسمبر په 9 د اداري فساد ضد نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته وکړه. جیلانی په پاکستان کې د مختلفو حکومتونو د سیاسي ژمنتیا د کمی په اړه ناهیلي ښودله او د شفافیت نړیوالې ادارې د کلنی فهرست په اړه وویل.
دا وخت پاکستان په اصولو کې 2 نمبر لري چې ناکامي ښایي. د رشوت مخنیوي لپاره اوس خوالې ضرور راغلي دي، ځکه چې په 1999 کال کې پاکستان په نړۍ کې د اداري فساد لپاره دویم هیواد وو او سلو کې لس نمبر وی. د رشوت لپاره ونن پاکستان د نړۍ یو سل شلم هیواد دی، خو په دې ملک کې د کرپشن ضد کوششونو خه نتیجې نه دی ورکړي. هر حکومت د کرپشن خلاف لناری سره راضي، خو بیا په خپل د اداري فساد نوې لارې ایجادوي. د هغو طریقو لوجې درغلي زیاتېږي. نورې وجې دا دي چې په پاکستان کې د مفاداتو تصادم زیات دی، د قانون بالادستی نشته او عدلیه هم پاتې راغلي.
د شفافیت نړیواله اداره هر کال د اداري فساد په اړه د هیوادونو یو فهرست جاری کوي چې د کارپوهانو د سیړنو او د بیلابیلو کاروبارونو مشرانو د نظر پوښتنې پر اساس جوړیږي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2019 کال دغه فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس له پلوه پاکستان په 130 هیوادونو کې په 120 نمبر وو او په 100 کې یې 2 نمبر وي. یو هیواد چې څومره کمې نمبرې لري نو پکې د درغلې زیاتوالي فکر کیږي. د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سینیټر ایشان خانزاده په تیرو حکومتونو د درغلو تور پورې کولو سره مشال ریډیو تول چې ګوند باید د کرپشن د ختمولو ژمنې پوره کوي چې پیل یې د سیاسي ګوندونو مشرانو له احتساب سره کړی دی.
10-11 پارټي چې یو سره یو شوې دي، پی ڈی ایم نوم هغه ویل ورکړې ده او د حکومت خلاف یو تحریک چلی. نو هغه سوسو پرې حکومتونه کړی دي او هغه ته دا یو اپورتونټی وا چې هغه انټی کرپشن ادارې جوړې کی، پروګرام جوړ کی. هغه هغه نه دي کړی. ستاسو زمونږ د پارټي مشر عمران خان دا دغه د شروع نه یو نارا دا چې په پاکستان کې کرپشن ختموم. نو دا سی ډیر سیزون دی چې پاره کې چې کوم سپیډ موږ له پکارو هغه نه جوړیږي، ځکه چې
د دې ملکی تاریخ کې مدین او هغه دی بالکل تباہ کړی دی. زمونږ انټرنیشنل ایئر لائن بیا یې تو ګوره کې هغه موږ سټیل مل تو ګوره چې هر اداره چې کمدان او هغه په خساره کې ده. دا په میزل او شو چې د ملک کم سابقه وزیر اعظم دی کو یو دی کټو دی کسونم دین او هغه باندې خبره نه یو دغه سٹارټ شوی دی او هغه د نېشنل اکاونټیبلټی بیورو له دې وخت کې پورا هغه د اختیار دی چې هغه د کیسې زوچلې.
خو د پاکستان مخالف ګوندونه پر ځان د درغلي او تورونه ردوي او تور پورې کوي چې د احتساب ادارې د حکومت په لارښوونه د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خلاف پر انتقامي کاروایانو لاس پورې کړی دی. خو نائب حکومت وایي چې د احتساب قومي اداره په خپلو کارونو کې خپلواک ده. د مسلم لیگ نون سیاستوال او یو ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې د دوی له وجې د هیواد ادارې تباه دي. نوموړي پر حکومت د نااهلۍ تور پورې کړ او وی ویل چې تحریک انصاف ګوند په تیرو دوه نیمو کلونو کې د درغلو خلاف څه هم نه دي کړي.
سارے لوگ اتفاق رائے سے میڈیا بتا رہا ہے.
ټول خلک او رسنۍ دا خبره کوي چې په غنمو او چینی کې د 400 ارب روپو درغلی کړی دی. هغوی په گیسونو کې قوم ته د 115 او 100 ارب روپو نقصان رسولې دي. هغوی ایواز په دوایانو کې قوم ته د 200 ارب روپو زیات زیان رسولې. دا درغلی ده. د هغوی خلاف مالم جبا د پیښور چټک بس او بلین ټری سونامي کیسونه دي. د واکمن ګوند خلاف لو وو کالو راهسه د بارونو فندونو کیس روان دي. هغوی په دې مقدمه کې عدالت ته هم نه وړاندې کیږي. نو درغلی چا کړی دا او څوک عدالت ته ورزی؟
تو کرپشن کس نے کی ہے اور کون نہیں جا رہا.
د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د احتساب عدالت په 2013 کال کې د درغلو په یو مقدمه کې د وو کاله بند سزا واوروله. عدالت هغه په همدغه کال په دې تور چې صادق ومن نه دی د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منع کړ. نو موړې د لاهور په کوټلکپت جیل کې وو. خو د تیر کال په ډیسمبر کې د صحت خرابېدو له امله د علاج لپاره لندن ته لاړ. د غرض د ګوند په یو شمېر نورو مشرانو چې پکې په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف هم شامل دی د درغلو په سر مقدمه جوړی دي. د شفافیت نړیوال ادارې مشر عادل جیلانی زیاتوي د رشوت خاتمه لپاره په پاکستان کې د قوانینو لاندې جوړ پوره نظام موجود دی. خدا به په هغه صورت کې ګټور رسوي چې هغه نظام په رښتیا او اصلي معنا کې عملی شي.
ملیحه امیرزاده رپورٹ مو اوریدو چې په شفافیت نړیوالې ادارې لخوا چې کوم یعنی دغه په وینا چې په پاکستان کې اداري فساد ضد کوششونه چې دی هغه خې نتیجې نه دی ورکړي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د دسمبر 9 د درغلیو پر ضد نړیوال ورځ ده. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو ځینې پارلماني استازي او مدني فعالان وایي چې په یاد صوبه کې د زمکېدو وروسته په دې سیمو کې درغلۍ او بډې رشوتونه لا ډېر زیات شوي دي چې تر ټولو ډېر یې په پرمختیایي منصوبو کې کیږي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې پرمختیایي منصوبو په نیلامۍ کې رڼوالی راوستي او د درغلیو امکانات یې ډېر کم کړي دي. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه درکوي.
د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلی ځینې غړي او فعالان وایي چې په صوبه کې د شاملېدو وروسته په قبایلی سیمو کې درغلۍ او بډې رشوتونه لا نور زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له مومندو منتخب د اپوزیشن عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومند د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو ډېرې درغلۍ په ترقیاتي کارونو کې روانې دي.
دا اغي مثال که تاسو ته زوړم چې زما سره په دې ضلع کې یو عرب 48 کروڑ زما په کانسټیټیوشن کې کار سړک کړو دوار په ټول کار او په بره کانسټیټیوشن کې اغا نن بیا وترولې شو او اغي چې مخ کې کوم حساب کتاب وسو کرپشن وسو دا چې زمون په زراعتو کې چې سره دي په ډیولپمنټل کې پاره کې په کارو غاړو باندې دا اغي د ذمہدارو لپاره دا تل چې پوندالې لاسګاری تخمونه راشي په مارکیټ کې اوپن خرڅیږي. څه چیلنج ور کومه نه راځي چې تاسو راشه او زما په ایکس فاټ کې تاسو سرور وکړئ
هلته په شمالي وزیرستان کې یو مدني فعال نظام داول چې د قبایلي ضلعو په پرمختیایي کارونو ژور نظر لري وایي په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو باوجود دلته په ترقیاتي منصوبو کې روڼوالی نه دی راغلی.
په قبایلي سیمه کې دا عجیبه خبره وه چې مخکې به ویل چې روپۍ په اتانیز باندې اخستا شي، یعنی چې دا کروڑ روپۍ پروجیکټ په ونو تابع 50 لک روپۍ کرپشن پکې ورکولو. دا اپریشن نه مخکې کم کارونه دل نو بیا با لوکل ټیک اداران می پکې خو بیا هم خلک لکه مطلب دا دي چې سټیسفاید وو هغه وجه باندې چې لوکل خلک پوي مطلب دا چې دا کلی علاقې خلک پوي نو دوم رضایت کرپشن بیان کړو. خو دې اپریشن نه چې بد کم خلک راغلل پاغه کې 10 کمپنیانه راغللې چې هغه دې علاقې سره هیڅ قسم تعلق نشته، دې علاقې
سره هیڅ قسم مفادات نه دي شریک او مطلب دا چې ریټ سی هم ډیر های دي د سی ان ډبلیو کا کروڑ روپۍ ریټ وی نو د پاغه نه 100 کروڑ روپۍ ریټ وی جدای روډ جوړاوی
بلخوا د درغلی او زد یا انټی کرپشن د چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي مرستیال شفیع الله د دسمبر په 9 مشال لريو ته ویل حکومت یې په ټوله صوبه کې د پرمختیايي منصوبو لپاره د انټرنیټ په ذریعہ نیلامی کوي چې په کې د درغلی او امکان د نشټ برابر دی.
یو پالیسی جوړه ده، ای بیرې پالیسی ده، په دې کې بالکل کرپشن یا سودا څخه سوچ به شي کولې. یو پراپر یو ریټ کلین سیستم دی، کاغه مخکنی سیټل ډسټریکټ دی، کوس مرج ایریاز دی، ټول کې هغه ټرانسپیرنسی ده. جیو کلکټیو تاسو کنه پاتې وي، ان شاء الله سلو انکریج ویلی هغه هم ختم شي. او زما یقین دی چې په دې کې کمیشن هغه شی ختم شوی دی او انټی کرپشن هغه ډېر پاره استبلیش دی چې د کرپشن مخنیوی وکړي، خاتمه وکړي. نو که داسې خبرې زما دې ملګرو ته خواست دی چې یاره دې موږ سره په دې باندې لګه یو میټینګ وکړي، موږ لږ انفارم کړي چې دې موږ مخنیوی وکړو.
شفیع الله همداراز ویل قبایلی سیمې ډېر شاته پاتې شوی او واکمن ګوند تحریک انصاف هڅه کوي چې د دې سیمو د پرمختګ لپاره ټولې منصوبې په شفاف ډول ترسره کړي.
د منور شاه رپورت مواوریدو ورزو جلال آباد ته. پرون د دسمبر په 9 د فساد پر ضد نړیوالې ورځې په مناسبت سره په ننګرهار کې د افغانانو د همغږۍ ادارې لخوا د شفافیت په نوم د کرکټ ټورنمنت پیل شو چې اته ټیمونه به د ایوي اونۍ په دوران کې په دوه ګروپونو کې سره لوبیږي. د ټورنمنت په لومړۍ ورځ دوه لوبې وشوې. د ټورنمنت په حقله نور تفصیل باز محمد عابد په خپل رپورټ کې راکوي.
د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت د کرکټ دا سیالۍ چې تابع د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ ادارې نیولې په جلال آباد ښار سراج العمارت بن کې د دسمبر په 9 نیټه پیل شوی. په دې ټورنمنټ یا سیالۍ کې به په دوه ګروپونو کې اته ټیمونه د یوې اونۍ په دوران کې 15 لوبې کوي. د ټورنمنټ تر پیلېدو وړاندې د یادې ادارې اجرایوي مشر صداقت علي زیا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ځوانان د فساد پر ضد مبارزې ته وهڅوي.
په افغانستان کې فساد اوس هم یو جدي ستونزه ده، باید ځوانان خپل مسؤلیت د فساد په لمنځه وړلو کې ادا کړي. نو دغه هدف لپاره موږ دغه ټورنمنټ په لاره اچولې ده چې دا نن شروع کیږي او دا به یو هفته دوام ولري. اته ټیمونه په دې کې دي، زون په ساته باندې چې بده کې بازي ملي لوبغاډیم شرکت وکړي.
د کرکټ په دې ټورنمنټ کې د سولي ختیز، عباد قریشي، عمر راشد خان، ستانګزي ټایګر، فرهاد مومند او خیوه زلمی کرکټ کلبونو برخه اخیستي چې په دوو ګروپونو کې به سره لوبيږي. د عمر کرکټ کلب کپتان اسد عمر د ټورنمنټ په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
فساد ټولنه بربادي طرف ته بیايي. نبی اسلام ویلان الله الراشي والمنتشي، یعنی رشوت ورکوونکو او اخیستونکو باندې لعنت وي. نو باید موږ دین ځان وساتو. په همدغه نیت راغلی ان شاء الله چې دا ټرافي موږ
د خیوه زلمی کرکټ کلب مشر ولی محمد میر مشال راډیو سره په خبرو کې تم سرګند کړ چې د کرکټ په دې ټورنمنټ کې به د ملي ټیم د لوبغاړو په لرلو سره د شفافیت په نوم د سیالۍ جام وګټي.
هر هغه ټیم یا هر هغه لوبغاړي چې ډګر تک تکی نو وټ ځان سره لري چې دغه لوبه به موږ ګټو، د فساد سره به موږ مبارزه هم کوو. مورال هم خدای ټیم کې ملي لوبغاړو کې درې لوبغاړي لري چې یو زبید اکبري دی، شوکت زمان دی او ورسره اکبر موسازی دی.
د شفافیت په نامه د کرکټ د دې سیالۍ په لومړۍ ورځ د عباد قریشي کرکټ کلب او سولي کرکټ کلب ټیمونو ترمنځ لومړی لس اوریزه لوبه وشوه چې د عباد قریشي ټیم شپږ نوي منډې جوړې کړې، خو د سولي کرکټ ټیم د لسو لوبغاړو په سوځېدو سره اته شپېته منډې جوړې کړې او لوبه یې وبایلله. دویمه لوبه د ستانګزي ټایګر کابل کلب او خیوه زلمی کرکټ کلب ترمنځ وشوه چې ستانګزي کلب په لسو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یو نوي منډې هدف ورکړ، خو د خیوه زلمی کرکټ کلب په دې وتوانېدو چې په ونیمو اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره سلور نوې منډې جوړې کړي. د کرکټ د دې سیالۍ جوړونکي وایي چې پاتې میچونه چې یوه اونۍ به دوام وکړي د هر ټیم ترمنځ به شل اوریزې لوبې ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
M A S H A A L
RADIO.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو د دې غړی اخري ریپورت طرف ته په سواد کې د بن مالت یا بازار له لزګلو قانونو راهسه د داسې کورنوي هستو غنځای پاتې شوی چې د سندرو موسیقي او نڅا د محفلونو لالارې ځان ته ډوډۍ ګټي او نورو خلکو ته د تفریح او ساتيري موقع برابروي. لدې بازار سره تړلي خلک وایي اوس مهال یې ژوند لستونزو سره مخ دي. نجیب امیر د بن بازار په اړه یو ریپورت جوړ کړی چې د تبلې په غټ پیلېږي.
د سواد د بن مالت اختر اقبال وای عمر 50 کال دی او لتیرو سلويختو کال راسي په محفلونو کې تبلغ غوي. خداغه په وینا اوس دغه محفلونه سړ شوی او ورسره دا غوي د کور انغره هم سور شوی دی.
زه په خپل تبلغ غوم کنه جی وزګه دا شو غوم نو کوت څنګه مونږه زماره شي دا شه بند نو لکه مال سو ګوره کې خوښ نه نو ډېر کم کم جی زم ما په خیال باندې اتر نه هو لس کتان زم ما په غاړه دی په دې کې زم ما جوړ دی په دې کې زم ما وسیلی په دې کې زم ما خزي دی په دې کې زه خپل یم او کار نشته جاو دا کم مونږ چې موزیشن نو لکه مونږ خراب لکه زم مونږ خلاص خورز لکه مونږ خو د کندرن سودم پر نه راغی.
نو موړه وای په بن مالت کې اوس هم له 500 زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې د موسیقي سندرو ویلو او یا هم د نسال لارزان ته ډوډۍ غټي. هغه وای ورځي هسه هم خنه ده خو لکه نه چې کورونا وبار غلي یا د حکومتي بندیزونو او یا هم لدی وجه چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي دا غوي ژوند ډیر غزمن شوه دي.
کم کم په ماشي و ما تقریبا 19000 روپے به کم کم 20000 وګړو ما غټلې او اوس زما کنده چې صدا دوه مشتو چې د تلم ته تنم او قسم په خدای چې لکه زمونږ تر اکثر دي ورځ راشي زمونږ څنګه نصور نه پیسې نه کېږي.
دبن پچینا ناستے لونگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لونگ پتار کے بڑے چیستڑے اوستڑے چیستڑے ستڑے ستر کی تیرا پور تجل میں ستڑے 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 ستر کی تیرا پور تجل میں ستڑے.
د بن مالت یا بازار چنن په کوم حالت ته پروندا سينو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سواد چکل خپلواک ریاست او د سواد والی بال ته حکمرانی کوله نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو. د کلتوري چارو شنن کې او خبريال شیرالم شینوار وای د بن هغه دور زرین دور
سواد خو د والی سواد د دور نه مخ کې د خلک په مختلفو علاقو کې اوسېدل چې کله نه بیا والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته ډیره غونډ شوې دي نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادی طور سره دغه یو محله یا کوڅه چې اوسې د بازار یو شکل اختیار کړي خوښ آبادی ده نور خلک هم هلته کې خوښ کې آباد دي خو د دې د خپل علاقې کوڅه په خپل ځای باندې اوس هم شته.
شیرالم شینوار وایي د سواد هنرمندان د ملا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلی وو او اکثر ارشوي ول چې د پاکستان نور سیمو ته وکوچيږي. دغه په وینا اوس هم د بن بازار ګڼګونه د پخوا په شان نه ده. د سواد بن فنکاران د کار د نشټوالي لوجي هنر پرېګدی او ودونه کوي. تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لونو به سندره ویلې خو سی ودونه وکړه لو سندره نه وای. جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاپلار دی هغه هم ورته کی سلری
سادیا شاپ تقریبا چې څو ورځې اتکاله وګورې نو زموږ هغه جنې خو عادي شي ویل دا تقریبا 2 میاشتې
نو موړې وای د بن د محفلونو د سړېدو بلا وجوهات دي چې پکې حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دي.
کال بم په کورونا سو پروګرام بنو چې په ښکار خو نو چې کنه په ښکار خو نو د آمدن پته نه لګیدا نو فایټری لیټه د خر گزارېږي پروګرامرو په پېټو کې
خو ځنې داسې هنرمندان هم شته چې وای د کورونا لوجې د جوړ شوی حالت نه باوجود هم د غوي کار روان دي. کسه هم هغه په خوانې مزه نشته خو د بیلا بیلو لارو نه پیسې لاسته راوړي. عظما فیاض 19 کلنه سندرغاړي ده. غوای
جی بس شو کر دینو زمونږ هم لگا کم چې کاروبار ټول آل چې کم د غړي کنا هغه ټول لکه کور کې ناستو او چې کله کرونا ختم شو نو شکر الحمدلله حالات دومره دي چې 50% برابر شوی دا نور هم چې دا خو د دې حسابې چې چلته کې ودونی کنا ویډینګ شوز یا سین زو سټیج د پاره هم زو الټا سونګ دوی ما زه ته هم راځم
راز چیز
خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي. له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې وهي. د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې. البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې په ډیرو هنرمندانو تر څو میاشتو پورې د میاشتې 10,000 روپۍ ویشلې وې، خو اوس هغه پروژه بشپړه شوې ده.